ویست اندیس رواندازی می شود. این بازی در کلکته هند برگزار می گردد. افغانستان در سلسله مسابقات ده تیم برتر ویست اندیس را شکست داد. ویست اندیس به تاریخ 16 مارچ انگلستان را به زانو در آورده بود. دارین سامی کپتان تیم ویست اندیس گفت انگلستان رقیب بسیار خوب است. پس از آن که ما یک بار تیم این کشور را شکست دادیم، مسابقه بسیار خوب را انجام داد و به همین خاطر به دور نهایی را یافت. بازی فاینال یا نهایی میان انگلستان و ویست اندیس ساعت 7 شام به وقت کابل آغاز می شود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنه پروگرام دویمه برخه ده. به هم پخپرونه که د عمومی جراحی ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی لمسر ملتیا کوي او د بواسیر ناروغۍ په اړه به الله نور معلومات مونږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د خپرونې په دویمه برخه کې به د درملنې او د دغې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو. ستاسې له نظره د دې ناروغۍ درملنه څنګه کیدای شي؟
ښه خبره ده. معمولا د تداوی درملنې په برخه کې باید داسې ووایم چې دا په دوه ګروپ باندې تقسیم کیږي. یو میډیکل تیراپي ده یا دوایي تداوي ده، او یو سرجیکل تریټمنت دی یا تداوي ده. په میډیکل بخش کې چې هغه البته جراحي ته ضرورت نشته او صرف د دوا او ځینې سافټنرونه یا ځینې دواګانې چې د دې زمینه مسایده شي مریض بر سره ښه شي، هغې باره کې به وغږیږو. معمولا په دې کتګوري کې هغه مریضان راځي چې خونریزي لري، مثلا په اوله درجه دویمه درجه داخلي هیموریت د مریض سره موجود دی یا بواسیر ور سره شته، او خپله هم علاقمند شاید نه وي د جراحي هغه ته تداوي ته. معمولا دغه یو رسم دی چې هر مریض چې ډاکټر د جراحي ته مراجعه کوي، اول سوال ده دا ده چې زما د تکلیف د دوا سره جوړیږي که زه باید عملیات وکړم. ولې دا تصمیم دوی نشي نیولی؟ دا به ډاکټر د جراح ورته وایي چې د کوم پروسیجر سره ستا دا تکلیف ښه کیږي. په ساده ډول باید ووایم چې هغه ایمریدونه چې په اوله درجه کې دویمه درجه کې وي او مریض په همدغه درجو کې ډاکټر ته مراجعه کوي، دا کیدای شي چې موږ ورته ځینې خبرې وکړو چې هغه البته غذا ده ډوډۍ باید دوی هغه ډوډۍ نه استفاده وکړي چې فایبر ولري، یعنی دای تری فایبر چې موږ ورته وو، یعنی میوجاتونه همیشه باید دوی په ډوډۍ کې شامل وي. دې سره کیدای شي چې د دوی تکلیف ښه شي، یعنی زمینه قبضیت ته مساعد نه شي. چې په دې خوراکو کې مثلا سابه دي، انجیر دی، مڼې دي، د دوی جوس دی، هر شی چې وي په مجموع کې د هر میوې جوس دا ډېر کومک کوي ورسره. بل کتګوري کې موږ سټول سافټنر ورته وایو، ځینې پوډرونه دي چې په خلک کې ورسره آشنا دي چې اسپغول ورته وایي، یا ځینې دواګانې چې د غایطه مواد نرم کوي یا لګزتیف دي، دا کیدای شي چې کومک ورسره وکړي، د دې سره هم د دوی د تکلیف ښه کیدای شي. او دریم کتګوري کې معمولا مایات راځي، یعنی ډیر باید د اوبو نه د جوس نه دینه ډیر استفاده وکړي په ورځ کې اقلا لس ګیلاس اته ګیلاسه، چې دا زمینه مساعده نه شي چې دوی غایطه مواد بیرته کلک شي او په جریان د فیل د تغوت چې موږ ورته وایو یا فیل د غایطه مواد په دغه وخت کې باید زور ونه وهي، دا خپل یو کومک ورسره کوي چې زیات تکلیف پیدا نه شي. او زمن کې هغه خلک چې هم مرید لري هم د مقعد د ناحینه یو خارش احساسوي، دوی ته ښه خبره دا ده چې منظم موږ ورته سبت وایو، ګرمې اوبو کې دوی باید کینی، یو انتیسپټیک هم کیږي چې هغه نه استفاده وکړي. دا هم ډېر کومک کوي دوی سره چې دا هم په میډیکل تراپي کې شامل دی. ځینې موضوعي دواګانې هم شته چې موږ ورته ټاپیکل درګ ورته وایو، چې په هماغه ناحیه کې کیدای شي چې استفاده شي او یو اندازه مریض ته آرامش ورته راوړي. چې ځینې ملمونه دي هغه نه باید استفاده وشي، انشاءالله دا تکلیف ښه کیږي. دا په مجموع کې
ښه. عبدالرؤف له فرانه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. بالکل ساسی غا گورو میره بانی بکی
بلی اسلام علیکو عبدالرو خرابی دا دفشتر دولو سالی دا مصول در فتماس کیم
وعلیکم السلام
اول خونی دا زادی ردو صدا غشتن نویسی دا زادی ردو سال وقت دا غشتن نویسی دا فرات میدار که دا سکتا سپانا که زکسی دا زادی ردو تا سخونا بزر کیجی
دا پختنه منګه ولیکله اتمن به مسول کسانو ته ورسو مهرباني وکړئ خپل پختنه هم مطرح کړئ
خیر سید د ډاکټر صاحب محترم ته پختنه ده چې زه خپل تیم بس دا دغه نفس دې میدان دې برکې دا مې دې نن ترسي دا او دا ټول ورځ دا چې په ارش او کوم څه ویډیو فرم کړو به څه په دنیا باندې شی مو فرم د ټول ورځ میدان مې دې درکې دا مې دې نن ترسي نو
حتما در معلومات بدر که جره منه نکو تصیب میره بنیو که در شده
عبدالرؤوف رور تا بایده اوه ما چه توی خوب در موضوع نلک بخارج اقیبی خوب بیایم چون هضمی سیستم ده چه خیطه پرسی گنو حتما یه مشکل شده یا پا میده که ده یا پا کلمو که ده پا میده که پا دیمانا چه شاید کوم میکروبی شده دوی هضم دوری سی هضم کیگی نکره چه هضم نشو وزی خبر داغا دوری چه کلمو تا انتقال کیگی د کلمو ده خیطه پرسوب سبب کیگی چه کلمه چه پرسی دلی مو پرسی دنو خیطه هم برسره پرسیگی په دویم کټګوري کې کرا شو دغه ته کولمو ته کدی که په کولمو کې مشکل لري اتمن باید یو غیته مواد معاینه شي په کې د شي کوم پرازیت وی انت میکروبي مختلف میکروبونه دي هغه باید تشخیص شي چې خپل سبب دی تولید د گاز کې دغه میکروبونه نو خېټه ورسره پړسیږي نو یا میده کې یا کولمو کې اتمن مشکل لري چې هغه ډاکټر ته دی ورشي داخله ډاکټر کې دی شي ورشي دی به معاینات ورته وکړي او مشخص دوا به ورکړي روغلو دویم بخش تداوی ته چې هغه جراحي تداوی ده د هیمروید په جرایي کې البته په څو کټګوري دغه تکلیف کېدای شي چې تداوی شي اول موږ ورته رابر بند لایګیشن وایو هغه مریضان چې خونریزي لري په دوامدار شکل او معمولا په اوله درجه دویمه درجه د داخلي هیموریت په دې ګروپ کې دوی یا درېمه درجه کې موقعیت لري
خا ډاکټر صاحب یا اوریدونکو ته د پښتنه خلو به برزو دې مسلې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
بله السلام علیکم خو ده سلامونه تا ته دا که څه ته تا که کوم کار ته ورځې کوم
علیکم
السلام دې منډه لایم
ها اجي صاحب مهرباني وکړئ
تشکر ډاکټر صاحب یو تکلیف لرم چې شپه لا په ماته پیدا کی کوم وخت زه استراحت کوم نشي مې دې سوزاک کې دې سوخ کې دې سخ سوخ کې او والا د دې طبیعت راځي چې باید تشناب ته لاړ شم کوم وخت تشناب ته ځم کوم ځای نیوي بیرته دغه سې راځم له خوبه مې باسي او دې سخت شل دقیقې 15 دقیقې مې نشین ډېر سخت درد سوزاک کوي عمر مې د 30 کلو دی ډاکټر
صاحب زما پوښتنه دا ده چې د قسمه چې د سوزش کوي دلته آیا کومه کتله کومه دانه داسې تاسو احساس کوئ
نه 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 ډاکټر صاحب خدای په فضل نشته هېڅ شی نشته او دلته احساس کوم لکه د ننه چې کلمه سوخ کوي چې د نشین خدای ته داسې
بله بله خیلی تاس که ماینات چی ندی کردی یه دکتر تا نیل نه
نه نه تو دا پولی نه دکتر تا تلیم هیچ تا اولین خبر می تاس سر او کرد دکتر سیب شرمیده لما چا تا نیل تو ایلی اول خبر می تاس تا او
کرد خدا چی بلچه تا دیلی دیو ویلی رادیو تلی زنگ بحاله دی پختنه می بلد تاسو نداده چی تاسو
خا د دوی اړیکه پریشو ډاکټر صاحب تاسو په پښتنه مخ ست لري وهده
بله اج صاحب خپل پښتنه وکړه خو ما سو پښتنه درلودې چې د ټلیفون قطع شو د خارج البته عوامل تګری بس لکس ډیر دی ان دا کو وایو چې هیموری سره به وسیر سره ارتباط ورکوم کې دی چې ما مخ وایو چې یو شکل دی هیموری چې د اوله درجه هیموری چې ایکسټرنل هیموری موږ ورته وایو په درجه کې نه راځي ایکسټرنل هیموری په دغه هیموری کې کېدای شي چې د مریض سره یو بلجنګ یا یو کتله د ماقت په ناحیه کې دلته پیدا شي البته دغه هغه جل دی چې دغه د انودرم ساحه موږ ورته وایو چې د کلمه ختم کیږي یعنی نرمه ساحه په جل تبدیل کیږي په دغه قسمت کې یو پړسو پیدا کیږي دغه پړسوب د دې سره کې د شي خارښتم موجود وي ځکه ما در سره د پښتنه وکړه ولې د زوب چې د دې سره حکومت کوشي خبره ده چې دوی د دې مقت ناحیه همیشه پاک وساتي یعنی په خپل حفظ الصحه کې کوشش وکړي ځکه دا ناحیه هغه ناحیه ده چې همیشه د انتان سره حساب ملوثه ده د میکروبو سره که دوی پاکه وساتي یعنی یو سبت چې موږ ورته هغه واخلي ځینې ملمونه هم شته چې هغه صرف کیدای شي موقتي ګټه وکړي یعنی هغه وخت چې دوی استفاده کوي دا تکلیف به یې ښه وي ورسره ولې ښه خبره چې دوی سره ډېر کومک کړی شي هغه حفظ الصحه ده چې دوی باید همیشه پاک یو انتیسپټیک نه استفاده او کې هغه سایه پاک کی او که خدای نخواسته د دې سره ښه کیږي نو دوی باید یو دغه مواد یو معاینه باید وشي که کوم انتان میکرو وي کله کله کیدای شي ځینې وړه وړه موږ چینجي ورته وایو کیدای شي چې هغه وجود ولري هغه بیا په لابراتواري معاینه کې تشخیص کیږي چې مشخص دوا چې وخت انشاءالله به دې مشکل نه خلاص شي
بله ډېره مننه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ بل اورېدونکی دی له هلمند نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او ښاغلي ډاکټر صاحب ته چې جوړ
اوسئ وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
د هلمند ولایت څخه نه دام محمد نوري لین تر راغلی یم د ډاکټر صاحب سمې وغوښتنه ده موږ پښتنه ده چې موږ راځي ده دا څو ګلمیش لري دا ډیر وخت چې د دې د سره د نشاخه څو زیاده دی علاج نه دا وسی علاج دی دا ما چې زموږ لري کې نه لري
نو دا موضوع خو مزموږ د بس نه به خارج بیده به یو اورتوپیدی بس ته پریږدو یو ډاکټر صاحب چې د اورتوپیدی وي که د شغه باره کې معلومات ورکړي
بلی که د یادی ناروغۍ په اړه تاسو کومه پوښتنه یې نو مهرباني وکړئ فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه ډاکټر صاحب راځو جراحي ته چې په څو ډولونو باندې ویشل کیږي
مخکې مو وویل چې چون څو په څو کټګوري باندې دا تقسیم شوې ده زه په ترتیب په خلاص ډول تاسو ته لږ لږ معلومات درکم یو رابر بند لګیشن ورته و لګیشن په دې معنی چې د خپل کتله ترل کیږي البته اول باید د مریضان کټګوري شي په کوم کې د استباب لري مخکې مو وویل چې په اوله درجه دویمه درجه دریمه درجه البته داخلي هیموریت چې کتلات په داخل کې دي په بیرون کې نه دي د سره د استباب لري دا مریضان معمولا خونریزي لري او دغه د دې میتود نه کېدی شي سره د دې نه استفاده وکړو البته یو ولا دوه سانتي متره دغه د دینتیت لاین یا دغه لاین چې ما د کانال د کلمه ختم کیږي د ریکتوم سره وصل کیږي په دغه قسمت کې دغه هیموریدونه موقعیت لري چې دا د همدې وسیلې په واسطه نیول کیږي د داخل د دې البته دا وسیله ده زه نشم کړی چې دا تشریح کړم دلته چې دا څه رقم وسیله ده ولې داخل کیږي تړل کیږي او یعنی لکه یو تفنګچه غوندې داسې فایر کیږي او هیموریت قطع کیږي او بلاخره بعد یو څه وخت نه دا ناحیه چې ده په نیکروز تبدیلیږي یعنی دا غوښه خپله رالویږي او د نسج سترنګولیشن طرف ته ځي یعنی وینه ورته نه رسیږي صرف یعنی داسې په ساده ډول وایم په یو تار غوندې کې ووایو چې دا پړسوب تړو وینه ورته نه رسیږي او بلاخره په اخر کې د خپل لویږي دا یو طریقه د تداوی ده بل تداوی معمولا موږ ورته انفراریت فوتوکوګولیشن ورته وایو دا هم هغه هیموریدینه یا هغه بواسیر چې په اول دویمه درجه کې وي د دې دغه اپیکس یا د سر یا راس د دې کتلې یا د دې دانې دې ته دغه شوا ورکول کیږي ورورو خپل دغه کتله یا دغه پړسوب یا توکمه چې ورته وایو دا په نیکروز تبدیل کیږي نیکروز موږ هغه حالت ته وایو چې هغه ژوندی نه ده یعنی ورورو دغه اروا د لاسه ورکوي یعنی وینه ورته نه رسیږي رګونه تنګیږي بالاخره رګونه چې تنګ شو دا سا یو بی جان اصلا یعنی چې ژوندۍ نه ده او بلاخره رالویږي دی دویمه تداوی ده په دریمه کټګوري کې معمولا موږ سکلیروتراپي ورته وایو سکلیروتراپي که داسې ساده ووایو ځینې مواد دي چې موږ ورته فینول ورته وایو په یو غوړو موادو کې هغه زرخ کیږي د دې کتلاتو بیست یا آخری قسمت او بالاخره دا کتله د بینزی یعنی خپل رول بیگی د تریم طریقه د زنی خلق و سره آشنایی لري او بالاخره دا کتله په فیبروز مواجه کیږي فیبروز موږ حالت ته وایي چې کله کیږي یعنی نور وینه نور نه ورکوي د دریم شکل دی تداوی ده سلورم شکل معمولا جراحي ده جراحي بیا په دې معنا چې مریض د کتلې باید د جراحي عملی په واسطه لرې شي
غریب الله له زابل نه په لیکه کې د دوی پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ ډېره مننه دغه دوه درې پوښتنې به ډاکټر صاحب حتمن ځواب کړي تاسې مننه مهرباني ډاکټر صاحب
دې ورور ته باید داسې ووایم چې یو خو دوی ووي چې دا تداوي نه لري دا اصطلاح به سمه نه وي چې ورته ووي چې تداوي نه لري اکثریت مریضان په دې د بواسیر تکلیف که پیدا کوي نو که ډاکټر هم ورته ووایي چې عملیات به وکړي د مشکل نه بستا دا مشکل به رفع کړو د جراحي په واسطه دوی متاسفانه همیشه یو منفي نظر لري وایي چې ډاکټر صاحب زما فلانی دوست دی یو وار دوه وارې عملیات کړي دي او نتیجه هم نه ده اخیستې ټول مریضان به په دې کټګوري کې باید رانه ولو دا به سم قضاوت نه وي تداوي لري داسې کوم خدای نه خواسته مشکل تکلیف نه دی چې مریضان زمونږ اورېدونکي وډر شي چې والله دا تداوي نه لري نو زه باید عملیات هم ونه کړم او تداوي هم باید ونه کړم خو چې نه کوي نو لارې څه ده دا ما مخکې وویل چې دا په کټګوري باندې تقسیم کیږي ځینې د دوا سره جوړیږي ځینې د جراحي سره جوړیږي ځینې هغه خبرې دي چې باید مریضان خپل مراعات کړي هغه چې په هغه کې مثلا دغه سټایل د ژوند وایو چې یو څوک څه رقم ژوند کوي چې خوري کومې میوجات استفاده کوي یا په ورځ کې دی اوبه چښي نه چښي دا ټول عوامل رول لري بنیا یې څنګه ده یو څوک دی مثلا ډوډۍ نه خوري ډوډۍ سره یا کوم تکلیف لري یا علاقه نشته یار مشکل چې دی بل کوم تکلیف لري ولې د هغې په نتیجه کې دا تکلیف ورته پیدا شي مثلا یو سپینګیری دی سینې شپېته کلن دی یا بیا کلن دی دا د پروستات تکلیف لري پروستات یو غده ده چې د مثانې په خوله کې ده او دا پروستات غټېږي او دا باید خپل تداوی وکړي یعنی په دې معنی چې د یورولوژي ډاکټر ته لاړ شي د پروستات باید عملیات شي دغه لاره د بندش باید خلاص شي چې دا نورمال شکل ادرار وکړي مګم دا سپینګیری نه ځي ډاکټر ته نه ځي یو څه وخت بعد ورسره ایموریدا هم یو ځای کیږي نو په دې کې مشکل تکلیف په خپل شخص کې دی ځکه اول تداوی کړي و د دوی مشکل ورته نه پیدا کیدو مثلا یو څوک د یو کتله لري په کولمو کې هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ای بواسیر ورسره یو ځای پیدا کیږي ځکه دا په کولمو باندې فشار راوړي پروستات هر ورځ تشنب ته دی زور وهي زور چې وهي دغه رګونه چې د اخري قسمت دی مقعد کیدی دا پړسیږي نو په سکندري شکل یعنی په ثانوي شکل دغه تکلیف دوی ته پیدا شو یعنی دغه عوامل دي چې خلک باید متوجه شي ورته رغلو د دې ورور سوال په باره کې خوراک تاسو کوم خاص خبره نشته چې موږ چې دغه ډوډۍ تاسو خوري کده او د بل ډوډۍ خو نه تاسو هیموریډیا بواسیر پیدا کیږي نه ډوډۍ پر ارتباط نه لري ښه خبره ده د کسو غوړي چې ورته هیموریډیا بواسیر پیدا نشي یا که فرزن کی پیدا کیږي مر سره د مشکل نه موقتی خي ور سره جوړي ښه خبره ده چې په میوجد د په د ډوډۍ په تقسیم اوقات کې میوه باید 100% شامل وي او به جوس باید 100% شامل وي هغه میوجات چې موږ ورته فایبر ورته وایو فایبري غذا دایتري فایبر دا ټول باید په شامل وي په دې غذا کې نه ډیر کلک شي لکه وچه ډوډۍ مثلا زموږ په اطراف کې ډیر مرواج ده چې شروع ډیر خوري وچه ډوډۍ ډیر خوري وریجې ډیر خوري دا نو هغه غذایی مواد دي چې دا تقریبا د غرور سوال سره لږ څه تطابق هم کوي ورته چې اساسیت دی نو دغه ډوډۍ ته اساسیت لري په دې معنی چې ډیر وریجې مخوره ډیر ډوډۍ یې مخره کوشش وکړه چې د خپل میده تقسیم کې په سو حصو اعظمي قسمت کوشش وکړه چې میوجات او ترکاری باب ته اختصاص ورکړي، او کم قسمت بیا نو د نور ډوډۍ ته مثلا هر غذایي هغه چې ده هغه وخوري. پرهیز دوی وویل چې آیا داسې کوم شی شته سړی پرهیز وکړي؟ همدغه شان چې ما وویل چې مثلا لکه وچه ډوډۍ وریجې شوې یا فرضاً هغه کلک غذایی مواد چې ده دینه کېږي چې تاسو پرهیز وکړئ چې هضم یې لږ مشکل ده، نو هغه کېدای شي تاسو ته سبب د قبضیت شي او بالاخره د قبضیت په نتیجه کې تاسو ته بیا بواسیر پیدا شي.
ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه باید د دویم ځلې بواسیر د اخته کېدو مخنیوی وشي؟
ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې ورسره جراحي پروسیجر اجرا کېږي، یعنې په دې معنی چې دوی په اول ځل تکلیف د بواسیر لري، عملیات ورته کېږي، ولې دویم ځل بیا ورته پیدا نه شي. ښه خبره دا ده چې ځینې نقط په نظر کې ونیسي. هغه چې خپل ډاکټر نه پوښتنه وکړي چې زما دا تکلیف ولې پیدا شوی و، آیا زما په غذایي موادو کې مشکل و، واقعا زه چې مور نه پیدا شوی وم دغه رګونه مشکل درلودو دا اصلاح شول، آیا کوم کتله وه زما په کولمو کې چې تاسو هغه تداوي کړه هغې نه باید دته ماته نه پیدا کېږي، یا مخکې چې ما وویل چې سیکنډري عوامل هغه ثانوي هغه چې دي آیا هغه تداوي شوي دي مکمل شکل، ډوډۍ هم رول لري، نو هغه کېږي چې خپل د دوی ډاکټر چې ده دوی ته مکمل معلومات ورکړي، ځکه هغه د دوی نه مخکې یو استجواب کړی دی چې دا تکلیف ولې پیدا شوی دی، هغه ورسره ډېره مرسته کړی شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه ځانګړې شوې وه بواسیر ته چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی په اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړل. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. دوستانو له تاسو هم ډیره مننه کوو. په راتلونکي نیم ساعته خبرونه کې له جاوید حسنزاده سره ملتیا وکړئ.
تشکر از شما ناجی جان. دکتر صاحب خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام، و ساعت 3:30 پس از چاشت با وقت کابل شده. ما جاوید حسن زاده در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنویم که وزارت خارجه افغانستان میگوید که گفتگوها میان کشورهای منطقه برای ایجاد یک طرح